द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
جنوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجی دا نن د اتوار ورځ کال 2015 د فروری 8 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د فروری د 2 نیټه د ماسپوتن ته بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجی سره نه خبرونه کې درته زه زاید خټه کرکلې وایم اول تاسو پام را کړو د اوس وخت مهمه خبرونه سټکو ته د جرمنی په میونخ ښار کې د امنیت په اړه کانفرنس تر رسیدلې په کانفرنس کې د منځختیز په شمول د یوکراین لوزنامې هم جاج اخستل شوې د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویلي د یوکراین د مسلې کوم فوزي حل نشي راوته
وی ډو ناٹ بلیو دیر از ا ملټری سولوشن ان یوکراین وی بلیو وی شډ اٹمپټ ان اونربل پیس
نایجیریا د امنیتي اندېښنو د بوکو حرام یاغیتوب له وجې د فروری په 14 نیټه کې دونکي صدارتي ټاکنې تر شپږو اونو پورې ځنډولې دي بلخوا څلور غربي افریقایي ملکونو فیصله کړې چې د نایجیریا ته به خپل ځواکونه مرستو لپاره لیږي د کرکټ نړیوال کپ وړاندې به نن د وارم اپ میچونه شروع کیږي نن به ډومبي مقابله د استرالیا او هندوستان ترمنځ لوبیږي
هم سبا یا د ګل په ورځ به په سیډنی کې د پاکستان کرکټ ټیم د بنگلاديش پر ضد مقابله کوي او په څلورم میچ کې به د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله وي
او شوندې کو د خبرونو تفصیل د امریکا خارجه وزارت وایي شرقي یوکران کې د فرانس او جرمني په شریکه منصوبه تیر کال ستمبر میاشت کې شوی ناکامه ډزبندۍ په لوزنامه اساس لري خو دې ځل ډېر تفصیل سره وضاحت لري د خارجه وزارت تر مخه دې ځل په کې د عملي کولو او تګلارې په حق لا وضاحت شوی دی د فرانس صدر فرانکوس اولانډي ویلي یوکران کې جنگ ختمولو دا اخیری موقع ده میونخ کې د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي لا واضح نه ده دغه منصوبه به کامیاب وي او کنه میرمن مارکل د غرب لخوا یوکرين ته وسلې ورکولو مخالفت کړي او وایي وسلې سره مسله نشي حل کېدی نایجیریا خالی پورز اعلان کړی چې د فروری په 14 نیټه کې دونکو صدارتي انتخابات شپږونو پورې ځنډوي چې علت یې د امنیت وضع او بوکو حرام ډلې لخوا حملې دي د نایجیریا خپلواکه انتخابي کمیشن مشر یو خبري کانفرنس ته ویلي کچري د خلکو ووټرانو انتخابي سارنوارانو او انتخابي موادو د امنیت ضمانت نه وي نو د آزاد او شفاف انتخاباتو ترسره کول به ممکن نه وي بوکو حرام نومي تندرو ډلې د نایجیریا شمال شرقي سیمو کې ډیرو ځایونو باندې کنټرول نیولې د فروری په 14 نیټه به استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیدونکې د کرکټ نړیوال کپ په ځغل وړاندې به نن نه وارم اپ میچونه شروع کیږي نن به په ایډیلیډ گریټ کرکټ گراوند کې د استرالیا او هندوستان ترمنځ مقابله کیږي د پاکستان لومړی میچ به سبا له د بنگلاديش پر ضد وي خالی پورس په دریم ورځ هم د اردن جنگی جازونو د اسلامي ریاست تندر وړلې هدفونه په نخه کړی په داسې حال چې دغه ډله داول لري چې د اردن بمباری کې د ډلې ولقې لاندې امریکایي زنانه هم وجلې شوي خو د دې خبر تصدیق نه دی شوی اردن پس د هغې خپلې هوایي حملې تیزې کړي کله چې د اسلامي ریاست ډلې لخوا د اردن نیولې شوي پایلټ ویډیو مخې ته راغله کوم کې هغه ژوندی سوځول ښودل کیږي خالی په ورځ متحده عرب اماراتو هم ویلي د اف 16 جازونو یو سکواډن به اردن ته سپاري چې هوایي حملو کې ورسره مرستې وکړي هر څوک عراق کې خالی په ورځ یو شمېر بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 30 خلک وجل شوي خو بیا به هم د لسیزو راسې بغداد کې لګیدلې کرفیو اتوار په ورځ ختم شي یو پیښه کې یو ځانمرګي برید کوونکي یو رستوران سره نږدې ځان الوزولی چې له امله یې لږ تر لږه 22 تنان وجلې شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي دا حملې په داسې حال شوي چې حکومت سرخار کې د شپې په مهال لګیدلې کرفیو ختمولو پرېکړه کړې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د امریکا نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره میونخ کې لیدنه کړې چې امریکایي چارواکي وایي د اسلامي ریاست مقابلې په موضوع هم بحث کړي د ترکی استخباراتو مشر چې د صدر رسپ طیب اردوان نږدې ملګری هم دی جون میاشت کې پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي خالی په ورځ د هاکان فیدان لخوا د استعفا ورکولو راپورونو سره هغه افواګانې تازه شوي ګڼي دی به د ترکی نوې خارجه وزیر جوړیږي د ترکی کامی استخباراتي ادارې یا ایم آی ټي د مشر په حیث ښاغلي فیدان کورد وسلوالو لخوا لسیزو راسې روانې جګړې ختمولو لپاره کیدونکي امن خبرو اترو کې مهم رول لوبولی خالی پورس د شمالي کوریا سرکاري میډیا راپور ورکړی چې ملک کې بهري جاز وشتون کې میزایل ازماینه کړي چې هدف ډیر صفای سره په نخه کوي دغه ازماینه په داسې حال شوی چې د سویلي کوریا او امریکا ترمنځ ګډ فوزي تمریناتو نیټه هم رانیز دي شوی دغه تمریناتو باندې شمالي کوریا اعتراض لري د شمالي کوریا سرکاري میډیا د میزایل ازماینې کوم مقام یا تاریخ نه سرګن کړي خو وايي ساره نه مشر کیم جونګ اون کړي
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږې د ډیوه راډیو سهارنې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې شرنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو یوکراین پاکله یو راپور ته چې یوکراین کې چې کومه مسله روانه ده د یوکراین شرقي برخه کې د روس د پولیسو سره چرته چې روسي پلاوه یاغیانو د یوکراین عسکرو سره باقاعده جنگ شروع کړی دی، د دغې مسلې ختمون لپاره د جرمني او فرانس لخوا یو نوی وړاندیز رامنځته شوی دی چې دوی د یوکراین صدر پیټرو پروشنکو دغه شان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په دغه لړ کې خبرې اترې کړي دي او تیره ورځ یې میونخ کې چې کوم امنیتي کانفرنس ته سره کېدو کې هم دغه دریځ وړاندې کړی دی چې وایي دغه چې کومه نوی لوزنامه ده کوم نوی وړاندیز دی دې سره د دې مسلې یا د دغې سیمې جنگ ختمېدای شي، او د فرانس صدر فرانکو سولانډي وایي چې دا اخیری موقعه ده چې د یوکراین جنگ ختم کړي شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کریم افسرنا.
د جرمني په خار میونک کې د امریکای او اروپایي ډیپلوماټو او سیاستمدارو د یوکرین کړکیچنې مسلې هواري لپاره غونډه وکړه. دا په داسې حال چې په شرقي یوکرین کې ډېر بد حالات روان دي، روس پلاوه باغیانو او د یوکرین حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د فرانس او جرمني حکومت په مرسته په داسې لوزنامې کار روان دي چې غواړي په شرقي یوکرین کې کلاري راوستي شي. د جرمني په خار میونک کې د غونډې په محل د امریکای خارجه دفتر یو چارواکي ویلي چې په دغه لوزنامې کې سر ډیر زیات بدلون خو نشته، خو لږ ډیر معلومات او د وخت تعین شریک شوی. غربي نړۍ په مرسته د بیلاروس په خار مینسک کې تیر کال ستمبر په 15 نیټه د یوکرین، روس او د شرقي یوکرین باغیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه ترسره شوې و، خو دغه د مینسک لوزنامه په هغه وخت ماته شوه چې کله د روس پلوه باغیانو د ډلې مشر اعلان وکړو چې دوی به خپل بریدونه د یوکرین حکومت پر ضد دوام لري. اوس هم په میونک کې د جرمني چانسلر انګلا مارکیل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند په هلو ځلو دغه لوزنامه یو ریبیا د نوې جزئیاتو سره د اروپا او د امریکای چارواکو ته وړاندې شوې. د امریکای خارجه دفتر چارواکي د دغه لوزنامې په حق له سرګنده کړه چې زیاتره برخې به د پخوانی مینسک لوزنامې پکې موجوده وي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند هم د دغه لوزنامې په حق لویلي چې دا به اخیرنۍ موقع وي د یوکرین باغیانو او د هغوی ملاتړو لپاره. د نوې ترتیب شوې لوزنامې منظوري او کامیابۍ په حق لا د جرمني چانسلر انګلا مارکیل ویلي چې دا لا واضح نه ده چې دا لوزنامه به هم کامیاب شي. نوموړي په خپلو خبرو کې د غربي نړۍ لخوا یوکرین حکومت ته نوره وسله ورکولو مخالفت هم څرګند کړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن هم په میونخ ښار کې موجود وو. نوموړي ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین مسلسل دا خبره کړې چې امن اړخته به د نورې نړۍ سره په شریکه کار کوي، خو نوموړي نور ټینکونه او وسله دغه شخړې ته ورکړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن په میونک کې د غونډې مشرانو ته وویل چې زمونږ دا ندی منل چې د یوکرین د مسلې کوم پوځي حل موجود دی. زمونږ دا منل دي چې د امن لپاره کار وشي، او مونږ دا هم منو چې د یوکرین اولس دا حق لري چې د خپل ځان دفاع وکړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن داسې ژمنه هم څرګند کړې چې کچره روس خپل مداخلات په شرقي یوکرین کې بند نکړو، نو امریکا به یوکرین ته هغه نازکه وسله ورکوي د کومې د لارې یوکرین خپل دفاع کولی شي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن وایي مونږ به یوکرین ته دفاعي امداد جاری ساتو، د جنگ لپاره نه بلکې د خپل ځان دفاع لپاره. روس مسلسل د یوکرین په شرقي برخو کې خپل مداخلت نه انکاري دی، خو د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په میونک ښار کې خبریالانو ته هغه روسی پاسپورټونه ښکاره کړل کوم چې د ده تر مخه د یوکرین دننه د روسی پوځیانو نه اغستی شوي. بلخوا هم په میونک ښار کې د امریکای خارجه وزیر جون کیری خپل روسی همسیال سرګی لاورو سره لیدلی، او د فرانس او جرمني په مرسته تیار شوی د دغه پلان او د امکاني لوزنامې تفصيلات شریک کړي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا.
د وایس اف امریکا دی ورځ د ګران اوردونکو د یوکرين مسلې حل کولو لپاره که یو خوا یورپی ملکونه په خصوصا جرمني او فرانس حل ځلې کوي د سولې یو نوی وړاندیز رامنځته کړی دی، نو بلخوا امریکا په خصوصي توګه د امریکا په کانګرس کې چې کوم غړي دي هغوی غواړي چې د یوکرین چې کوم عسکر دي د یوکرین چې کوم حکومت دی هغوی باید د وسلې سره مرستې وشي، خو یورپی ملکونه په خصوصي توګه هم د غدواړه جرمني او فرانس یوکرين ته د وسلې ورکولو مخالفت کوي او د نوي وړاندیز سره اوس داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې دغه وړاندیز مخ په وړاندې زی او دغه منصوبه کامیابیږي نو د وسلې ورکولو چې کومه منصوبه ده د امریکا لخوا د هغه به سره جوړیږي. هم په دغه اړه کې به د جرمني چانسلر انګلا مارکل د واشنگتن سفر کوي او د امریکایي چارواکو سره به په دې باندې بحث کوي. تفصیل ورو د محمد عالمگیر په دې راپور کې.
د یوکرین پایتخت کیو او ماسکو ته د دورو پس جرمن چانسلر انګلا مرکل اوس د امریکا سپینې ماڼۍ ته روانه ده چې د یوکرین د مسلې حل راوباسي. د دورې سره به صدر اوباما له موقع په لاس ورشي چې یورپ کې د جرمني په شان ملګري دریځ واوري وړاندې لري چې هغه په یوکرین لا وسله ورکولو تجویز باندې عمل وکړي.
The president is going to make a decision that
the speedy money wayan jan arnest wai da sadar obama faisale adana ba zamun da faraha kami salamatiya pa maqasid wi aw mung ba guru che da faisala ba pasima zamun margaro bande sa asar gurzawi german chancellor rus sara da germany tijarati adiku gamuri aw hum da yaw wajada che germany ukraine la da wasle khilaf de steven piper da ukraine la para da america pa khwane safir pati shwi de wai جرمنی اکثرا ځان سختری ته طاقت خودل نه ډډه کوي خو د دلچسپي خبره دا ده چې چانسلر مارکل ویل دوی با یوکرين له وسله نه ورکوي خو بیا دانه دی ویلې چې بل څوک به هم دا کار نه کوي. د نړیوالو اړیکو پروفیسر ابراهام نیومن وای یوکرين له د وسله ورکولو پر سر اختلاف مطلب دا چره هم نه دی چې د روس خلاف اوباما او مارکل یو نه دی. دی وای هم دې صورت سره امریکا او جرمني موثره کیږي او هغه داسې چې امریکا یوکرين له وسله ورکولو سره پر روس فشار زیاتول غواړي او جرمني به روس ته وای چې موږ داسې نه غواړو خو امریکا تر ډیر ساته پورې ودرولې هم نشو او هم دې سره مذاکرات کامیابی دل شي. صدر اوباما او چانسلر مرکل تیر وختونو کې ډیر اختلافات لرلی. اخر ځل چې میرمن مرکل د واشنگتن ته په دوره و نو صدر اوباما هڅه واچ د امریکا د جاسوسانو لخوا د غې جاسوسي کولو پر سر ور د خفګان ختم کی. سپینې ماڼۍ وای د غزړې خبرې دي او وړې درجه دا اوسنۍ ملاقات د یوکرين د لانجې د حل راو بسلو لپاره دی. د نبیرت تجارت د ترهګرې مخنیوي ایران او نور مسلې به د ملاقات موضوع وي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
نائجیریا ته چرته چې د فروری په 14 نیټه صدارتي ټاکنې ټاکل شوې وې د دې نیټه ایښودل شوې وه خو اوس د نایجیریا خپلواک کمیشن لخوا اعلان شوی دی چې دغه صدارتي ټاکنې شپږو اونو پورې ځنډولې. دوی علت څرګند کړی دی چې ملک کې د امنیت وضع سمه نه ده او د بوکو حرام نومې چې کومه تندره وډله ده د هغې لخوا هم حمله روانې دي. نو په داسې صورت کې آزاد او شفاف انتخابات ترسره کول به ممکن نه وي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محافظ جلیل نه.
د غربي افریقا سلور هوادونو د خالی پورز اعلان کړي چې دوی خپل گاونډي هواد نایجیریا سره د اسلامي تندلار ډلې بوکو حرام پر ضد جګړې کې مرستو لپاره به د نایجیریا ځواکونو سره شاملېږي. په افریقایي هواد کیمرون کې د درې ورځې خبرو اترو په آخرنی ورځ د بینن، کیمرون، چارټ، نایجر او نایجیریا نه راغلي وفدونو خپل پلان څرګند کړو. په دې خبرو اترو کې د افریقا اتحاد او ملګري ملتونو ماهرانو هم ګډون وکړو. د پلان تر مخه راتلونکي میاشت په 8,500 په هغه سیمو کې پر ځای کول کیږي چېرته چې بوکو حرام ډېر تیزه سره سیمه ایز خطر جوړیږي. دا عسکر به څرنګه عملیات کوي په دې هکله تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. د کیمرون د دفاع وزیر ایډګرډ الن می بي ویل دي چې دا پلان څرګندول به داسې وي چې لکه پوځي رازونه ښکاره کړي. د 15 افریقایي هوادونو نه راغلي نمائندگانو ویل دي چې خپل ځواکونو پر ځای کولو لپاره دوی ته په فوري توګه د 1,000,000,000 ډالر رو ضرورت دی. د ملګری ملتونو یو نماینده ویل دي چې هغه به دا خواست د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال او سلامتی کونسل ته وړاندې کړي. په عین حال کې نایجیریا د خالی پورز اعلان کړی دی چې د فروری په 14 نیټه کېدونکي صدارتي الیکشن به د امنیتي اندېښنو او د بوکو حرام یاغیتوب له وجې اوس د مارچ 8 نیټه کېږي. د هواد انتخاباتو آزاد کمیشن مشر اتاهیرو جیگا یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې کده چارواکو انتخابی سارونکو او د انتخابی مواد حفاظت ګارانټی نشي ورکول کېدی، نو د معصوم خزو سړو ژوند او د صفا او شفاف ټاکنې کېدو امکانات په خطر کې دي. بوکو حرام تندلار ډله د شمال شرقي نایجیریا غټي برخې باندې کنټرول لري او سړونکو وایي چې په دې سیمو کې پرمن انتخابات کول ناممکن دي او د ټاکنو نوړاندې بوکو حرام لخوا د عام ولس او حکومتي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې توندي راغلې ده. بوکو حرام تندلار ډله د کال 2009 راهسي په شمالي نایجیریا کې د ترهګرۍ خونړې کمپاین پیل کړې ده او نایجیریا نه د خپل خوخي اسلامي ریاست جوړول غواړي. د تیجمې پورس د امریکای استخباراتي چارواکو ویل دي چې بوکو حرام 3000 نه واخلا شپږ زرو پورې سخت دریزه وسلوال لري.
وایس اف امریکا جی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارانه در ساته خبرونه ته غوږ کې د ډیو راجو سهارانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه راپورنه مرکې وړاندې کوو. خو دې تر څنګ نړیواله مطبوعاتو کې په خصوصي توګه امریکایي او برتانوي مطبوعاتو کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه چکم قسمه راپورونه او سړنې چاپ کېږي هغه نه هم تاسو خبر ساتو. د پاکستان او چین په اړه د امریکا وتلي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سلی کړي راځي چې وایي ورو د مختار خلیل نه.
انډریو سمال په واشنگتن کې جرمن مارشل فند نومي تھنک ټینک کې د پالیسۍ د سړنکار په حیثیت کار کوي. د خپل یو نوي کتاب کې د پاکستان او د چین د تعلقاتو په حواله پاکستان سره دا وخت د موجودو اټومي وسلو دواړو ملکونو کې د موجودو تنلارو او پاکستان او افغانستان نه د امریکای د وټو په صورت کې مستقبل کې راپورته کیدونکو حالاتو پر وړاندې کې پاکستان سره د چین د تعلقاتو جوړ جاج اخیسته دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز انډریو سمال سره د پاکستان او د چین په تعلقاتو د لیکلي کتاب په حق لا د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې انډریو سمال خپل کتاب دی چاینا پاکستان ایکسس کې د ایشیا د نوي جغرافیایي صورتحال د سرخط لاندې لیکي. اگر که چین په ظاهر د ډیری مدینه پاکستان سره جخت نزدېکت لري، خو د پردې شاته د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې تل تلخی پاتې شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د تریخوالي لوی سبب د پاکستان په لورو پرتو غریزو قبایلي سیمو کې د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک د بیرغ لاندې د چین د سینکیانګ صوبې د راجمه بلتونخوخو یو غور مسلمانانو موجودګي ده. انډریو سمال لیکي چې د چین شک دی چې د پاکستان د فوج دننه داسې کسان شته چې د یو غور سره همدردی لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د انډریو سمال لیکلی دا کتاب ډیر په وخت راښکاره شوی دی، ځکه چې د چین صدر ژی پینګ د مارچ په اخیری هفته کې د پاکستان په دوره روان دی او امید کیږي چې د چین د صدر د پاکستان دا دوره د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو یو نوی باب پرانیزي. انډریو سمال د خپل کتاب د لیکلو د ضرورت په حواله د یو تپوس په جواب کې وایي چې په دې سیمه کې د ورځ په زیاتی راپورته کیدونکو اسلامي تحریکونو د ویرې چین د خپل دریز د سر دوباره جاج اخیستو عمل تلاس اچولې دی او زه د چین همدا اقدام په ګوته کول غواړم. پاکستان او سعودي عرب سره د چین اټومي تعلقات، طالبانو سره د چین معاملې، بحر هند کې د سمندري فوزي اډو په باب له د چین منسوبې او نور هم ډیر داسې کارونه شته چې د عالمی سلامتیا په باب له فکرمنده نور زیاتی، خو د دې ټولو فکرمندو او تپوسونو قطعي جوابونه ورکول ګران ده. د چین او پاکستان په تعلقاتو د لیکونکي کتاب لیکوال انډریو سمال د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې زه د ډیرو کلونو راسې د چین خپلو دوستانو دانشورانو د چین او پاکستان د تعلقاتو په باب لپاره به تکیم او دوی ماته په دې لړ کې ډیر سودمن معلومات راکړي دي. چین سره د ټولو نجات فکر د پاکستان د دننه حالاتو او د امریکای د وټو په صورت کې د افغانستان د مستقبل په باب لمل لې. نیویارک ټایمز انډریو سمال سره د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو په باب لا خپل رپورت کې لیکي چې چین د پاکستان له طرفه د ترهګرۍ د خطرې نډیر وار خطا دی. چین په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د یوغور جنگیالو په موجودګۍ سخت ناراضه دی او چې انډریو سمال نه دا تپوس وشو چې چین په پاکستان د مشرقی ترکستان د اسلامی تحریک خلاف د کار روایه کول زور ولین روڑی، نو د اوی چې د مشرقی ترکستان د اسلامی تحریک په مسله د چین او پاکستان خپلو کې سخت او تریخواله موجود دی، او چین په ډیرو موقعو پاکستان ته پکلک سره ویلی دی چې د دې مسلې سره اواره رو باسي. په تازه ورځو کې داسې خبرونه هم راښکاره شوی دی چې چین په قطبی وزیرستان کې د یو غور جنگیالو خلاف پاکستان سره په شریکه د فوزی عملیاتو کولو تجویز هم وړاندې کړی دی، خو د پاکستان د فوج د لاندې سطح د افسرانو او د فوجیانو د مخالفت له وجې دا قسم کار روایي لا ممکن نه ده. نیویارک ټایمز د انډریو سمال په حواله د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې پاکستان او چین د ډیرې مودې نه گوادر نه تر چیره پورې د یوې زمینی تجارتي شاهرا جوړولو په منصوبه خبرې کوي. دا شاهرا د چین لپاره لوی اهمیت لري ځکه چې په دې به ابنای ملاکا ته د چین محتاجي ختم شي. خدا لار به چونکې د بلوچستان نه تیریږي او دغلته د توندلارو اړې ګړې موجود دی، نو دا منصوبه هم تر دې وخته پورې لا قابل عمل نه ده.
ڈیوا ریڈیو دا کہ واڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
وایس آف امریکا ٹی وی راجو دا گران اوریدن کو کرکٹ نړیوال ورلڈ کپ پر روان دے د فروری پر شپاڑسم نیٹا نیوزیلینڈ کے او د آسٹریلیا پر گراؤنڈونو کے شروع کی دن کے دے خدا غیر اڑان دے وارم اپ میچونا یعنی دغه ورلڈ کپ غټه مقابله لپاره ځان تیارولو لپاره ملکونه یو بل سره میچونه کوي چې پکې لومړی میچ د آسٹریلیا او هندوستان ترمنځ به نن لوبیږي او سباله یعنی ګل په ورځ به د پاکستان او بنگلہ دیش مقابله کیږي. تفصیلات وړاندې کوي د ډیوراجو زمون همکار شیب زاده.
په آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کې د کرکټ نړیوال کپ یا ځل شروع کېدو کې په شمار شپږ ورځې پاتې دي. دغه نړیوالې مقابلې وړاندې کېدونکي میچونه یا وارم اپ میچونو کې به نن د آسٹریلیا مقابله د هندوستان سره وي. نن به د آسٹریلیا په مشهور ایڈیلیڈ کرکٹ گراؤنڈ کې د دوانو ټیمونو ترمنځ مقابله کیږي. که څه هم د هندوستان کرکټ ټیم د تیرو دوو میاشتو راسي په آسٹریلیا کې دی او په دغه دوو میاشتو کې یوه هم لویه مقابله کې بری نه دی ترلاسه کړی. په آسٹریلیا کې د آسٹریلیا پر ضد د څلورو ټیسټ میچونو سیریز کې هندوستان په 2-0 ماتې خوړلې او د آسٹریلیا او انګلینډ پر ضد یې په یو ورځني میچونو کې د ماتې سره مخ شوی دی. خو د هندوستان کرکټ ټیم کپتان مهندرا سنگھ دھونی آسٹریلیا کے تیر ورځ یو خبری کانفرنس تویلی زمونږ لپاره هر یو میچ یو نوی میچ وی او ټول لوبغاړي بعد نوی جذبه سره لوبه کوي. د نړیوال کپ د شروع کې دوه وړاندې به سبا لا په لینکن کې د نیوزیلینډ او زیمبابوې ترمنځ مقابله کیږي. سبا لا بعد دوه میچ په کرایسټ چرچ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبيږي. هم سبا یا د ګول په ورځ به په سیډنی کې د پاکستان کرکټ ټیم د بنگلہ دیش پر ضد مقابله کوي او په څلورم میچ کې به د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله وي. د فروری په 10 نیټه به بیا دوه میچونه لوبیږي چې په کې به افغانستان د هند سره مقابله کوي او آیرلینډ به د سکاټلینډ پر ضد خپله لوبډله ګوري. د فروری په 11 نیټه به څلور وارم اپ میچونه کیږي. په دغو کې لومړی میچ د پاکستان او انګلینډ ترمنځ، دویم د نیوزیلینډ او د جنوبی افریقا، په دریم میچ کې بعد سریلانکا مقابله د زیمبابوې او آسټریلیا به بیا د متحده عرب اماراتو مقابله کوي. د فروری په 12 نیټه به بیا دوه وارم اپ میچونه کیږي. یو میچ په د بنگلہ دیش او آیرلینډ ترمنځ او دویم به د سکاټلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ لوبیږي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ په روان ورلد کپ کې به 14 ټیمونه برخه اخلي او دغه ټول ټیمونه په دوو ډلو یا پولز کې تقسیم شوي دي. په پول اے کې افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، سکاٹلینڈ او سریلنکا دي. او پول بی کې بیا هندوستان، پاکستان، آئرلینڈ، جنوبی افریقا، متحدہ عرب امارات، ویسٹ انڈیز او زمبابوے شامل دي.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره مبارزه کوونکی تحریک آی ایس آی ایل د فروری په دریم تاریخ یو ویډیو خوره کړی ده. په دې کې د آی ایس آی ایل په قید کې د اردن د شاهي هوایي فوج هواباز معوز القصاص بی یو پنجره کې په سوزولو خودلې شوی دی. د اردن د دغه هواباز د دیناتر سقتل په باب لا صدر باراک اوباما ویلی دی چې د کیپټن القصاص بی او سلاز رورتیا او د خپل ملک او د کورنۍ د خدمت د جذبه د هغه افاقي بشري اقدار او سرګندونه کوي کم چې د آی ایس آی ایل د بوزدلای او د محرومیت په مخالفت کې ولاړ دی، ځکه چې دنیا د آی ایس آی ایل فلسفه رد کړې ده. په ټلویزیون خپل تقریر کې صدر باراک اوباما دا هم ویلی دی چې دا د دې تنظیم د وحشت او ظلم یو بل مثال دی. د زیاته کا زما خیال دی چې په دې به آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو دپاره د جنګیدونکو عالمی اتحاد مضبوطه اراده نور یو په دوه مضبوطه شي. د کال 2015 د شروع کېدو نه را په دې خوا کیپټن القصاص بی دریم داسې تن دی چې آی ایس آی ایل په خپله ولقه کې قتل کوي او دنیا ته ښکاره کوي. آی ایس آی ایل په جنورۍ کې د دو جاپانیانو د هارونا یوکاوا او د کینجی ګوټو د سرونو د قلم کولو ویډیوګانې هم خوري کړي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دغو دو جاپانیانو سړو د قتلولو غندنه کړې ده او د یو 1 جنورۍ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دوی ناترسه قتل یو ځل بیا د آی ایس آی ایل د ناترسه او تندرو ایجنډې څرګندونه ده. جان کیری زیاته کړه چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې جاپان سره اوږه په اوږه ولاړه وي. صدر باراک اوباما د فروری په 1 تاریخ د سی این این نامتو خبریال فرید زکریا سره خپل یو مرکه کې دا پیشنګوئی کړې ده چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ډلې به عقوبت ماتې خوري، نه یوازې د عالمی اتحاد د کوششونو په سبب، بلکې په دې هم چې دوی سره داسې فکر نشته چې عام خلک ځان ته رامات کړي. صدر اوباما زیاته کا چې آی ایس آی ایل د خونړو او د ترقین د ډیر لری پاتې خلکو یو ټولې دی، څوک چې په داسې خیالي دنیا کې اوسیږي د کمی چې دی دنیا سره د تلو هیڅ ټوک نه جوړیږي. که د آی ایس آی ایل پوره جاج واخیستې شي نو دوی سره د حکمرانۍ هیڅ تګلاره نشته. دوی د نوي خلافت د قیام خبرې خو کوي، خو د دوی په باب له څوک هم په دې خام خیالۍ کې نه دی پروت چې دوی سره د خلکو د خېټو مړولو یا خلکو له د تعلیم ورکولو او یا د یوې چلیدونکې معاشرې جوړولو بندوبستونه هم ګینشته دی. ښاغلی اوباما د خپلې وینا په اخر کې ویلی دی چې آی ایس آی ایل سره د دوی جنگ په مذهبي بنیاد نه دی، ځکه چې د مسلمانانو لوی اکثریت هغه اسلام نه مني د کم تشریع چې آی ایس آی ایل کوي. د دوی خلاف په جنگ کې زموږ د کامیابۍ لپاره مولا دا ډیره ضروری ده چې هغو 99.9% مسلمانانو سره ودرېږو چې موږ سره د امن، قانون او د سوکالۍ مقصدونه شریک دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوردونکو، تاسو د ډیوه راډیو سره نه تر ساعته خبرونه ته غوږ کې نیم ساعته خبري خبرونه تاسو اوریدئ. اوسو شیبو کې به زموږ همکاران فوزی انجم او شعیب زاده تاسو په وړاندې راځي سهار په خیر. تو ساعته خبرونه سره چې پکې سهار وو نه تر اتو بجو پورې خبرونه تاسو د رشنتینا سوله سره د ټي وي د لارې هم کتې شګران اوریدونکو. نن ورځې خبرونه کې موږ سره تکنیکي رختم رستې کوي پروډوسر وو کلیم افضل او انجینیر دی زبیر. دوی نه یو جهان مننه در دې وخت قربا زیات خټک دی. خو ورځې پته ماته سونه اجازه غواړم تر بل نیم ساعته خبري خبرونه پورې. الله امان.